السلام علیکم ستړي مشه یو نامعلوم وسلوال کس په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلې دي. دا د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د سر موضوع ده. صفي الله ستانکزی مخ راغلاست وایم خو تر ارث مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
په ننګرهار کې درې افغان خبریالان ووژل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او په برما کې امنیتي ځواکونو نن پر مظاهره چیانو ډسې وکړې. د خبرونو تفصیل په جلال آباد کې په دوو بیلو پیښو کې چې تقریبا په یو وخت وشوې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي نن ووژل شوې. یوه پیښه د زرګرانو په سیمه کې د مازیګر څلورو بجو خواته وشوه چې د انعکاس ټلویزیون دوه کارکونکي پکې ووژل شوې، او بله پیښه د جلال آباد د قصبي په سیمه کې وشوه چې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله پکې ووژل شوه. د ډزو پر مهال یوه لاروی ښځه هم ټپي شوې ده. د دې ټلویزیون یو خبریال ملال میوند د دسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وشل شوی و چې د هغې پیښې مسؤلیت داعش منلی و. د نننۍ دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دولت د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د اعدامې خبر ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به هم داسې دوام ولري.
د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسیده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. دا ډاکټران نږدې یو میاشت مخکې برمته شوي وو او د غره په یو غار کې ساتل کېدل چې له هغه ځایه تښتېدلي وو او د ملي اردو یوې پوستې ته یې ځانونه رسولي وو. د پروان د ښاري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قند آغا او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سرسیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلی دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د 131 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې زیمبابوې 133 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوسېدل. دا ټیسټ لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. په داسې حال کې چې د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو وزیران د برما د کړکیچ لپاره خبرو ته چمتو کیږي، د برما امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې له تشدد کار اخیستی دی. د راپورونو له مخې د برما په ستر ښار یانګون کې امنیتي ځواکونو له اوښکې بهاون کې ګاز استفاده کړی ده. همداراز پولیسو د مظاهره چانو د خپرېدو لپاره د هغوی پلور ډزې کړي دي چې څلور تنه ټپیان شوي دي. د فبروري په لومړۍ نیټه پاوس په برما کې کودتا وکړه او د دې هیواد مشر آنګ سان سوچی د هغې د ګوند له یو شمېر مشرانو سره زنداني کړل. تر کودتا وروسته په برما کې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه د لږ تر لږه 21 اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبرونه خپره شوي دي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی زنداني کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو، له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالنی قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالنی په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ-19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسي سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړی برخې تر رسیدو وروسته د دغه هیواد سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
2,000,000
ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په مې او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه ایو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
آزادی رادیو نه خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د آزادی رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې نن په جلال آباد کې لکتر لګه په دوو بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي دي او یو بل خزه ټپي ده. دا مو د سر موضوع ده.
خزی پرتی زنانه او ویډلې چې په خانه ته نو هم سم دي لیدل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیا پالانو ته د کووید 19 د واکسین تطبیق په نورماله توګه روان ده.
د واکسین او د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې 14,650 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په دې پروګرام کې د هموري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو ته نو خبرګون وښود.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. نن په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي او یوه بله ښځه ټپي ده. دوی د لږ تر لږه دوو بریدونو په پایله کې مړې شوي دي. د انعکاس تلویزیون د معلوماتو له مخې په دغو خزینه کارکونکو باندې شاوخوا 4 بجې برید شوی دی کله چې دوی له دفتره د کور په لورې روان وي. د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شی بر سره تازه جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل استانګزه سه د انعکاس تلویزیون دغه درې خزینه همکاران نن په دوو بلابلو وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د انعکاس تلویزیون مسؤلین وایي چې دغه درې خزینه همکاران مرسل، شاهناز او سیدا د دوی د دوبلې د برخې کارمندان وي چې له دفتره د کور پر لور باندې روان وي او نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوي. ویل کېږي داسې چې دا دوه بیلابیلې پیښې شوي دي. یوه هم د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې چې د خلکو نه ډیر د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه ده، د زرګرانو کوڅې کې دا پیښه شوې چې دوه همکاران پکې دوی وژل شوي دي. او یو بل هم د ښار په څلورمه ناحیه کې قصبي سیمه کې په ډزو باندې وشتل شوې ده. په لومړي ځل کې ویل کېدل چې یوه ټپي ده، خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی ته دوه جسدونه او یوه ټپي میرمن وروړل شوي وه چې وروسته ټپي میرمن هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په سیمه کې څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې انعکاس تلویزیون ته ویلي دي.
خو چې موږ له بغاټ راغلم دوه خزل د برتیو ولکان ویولې څه تامې فاته ویولې ولا یو ولا یو خزې دا ویه بل شوار وي دي خدمت
خزې برتیو زنانه ویولې چې په خانه ته نو موږ هم سندې دي
ولا چې برتیو نو خزې درې را خزې درې زخمیانی وي خامخا مړې نه وي.
اخوا د رسنیونه د دفاع یو شمیر ټولنو دغه پیخه په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان رسنیو د دفاع کمیټې مسول عبدالمحیط هاشمی سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې دغه پیخه غندلې ده، ویلي دي چې د دولت د رسنۍ او ژورنالیستانو د امنیت په ټینګول کې په پاتې راتلو باندې تورن کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت د ژورنالیستانو امنیت ونیسي.
ډیره مننه کوم. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت هم د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي. پاسوال جمعه ګل همت ته بغوښ شو
څراغه معلومات چې موږ درو متاسفانه درې نفر از موږ خوندې فشاده سره سدوی دي او دوه نفر زخمیان دي چې د دوی کې هغه مهم توریست دي د ډلې رهبری کول هغه د خاري بسیط په نوم هم د اوس کرپټر سعودي دی دولت شي سره او یو من خفتون ته فلچې سره ان شاء الله په لټین جریان شي نور باندې. دا
که څه خلک اخر کړی چې د کومې ډلې پورې اړه لري؟
ته طالبان په ډلې پورې اړه لري او پاکستان کې روزه سعودي هم ننګره
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت و چې د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې. د ازادي راډیو خبریال له هغه سره خبرې کړې دي. وروسته به په همدې اړه جزئیات درته خپاره کړو. اوس د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزینه همغږي د برخې مشره آغلی وحیده فیضی را سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوي. وحیده فیضی، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. بد پیښه شوې ده په ننګرهار کې، درې رسنیز کارکونکي خبریالان وژل شوې دي، یو بل خزام ټپي شوې ده. د تاسو تازه معلومات په دې ارتباط باندې څه دي د تاسو د کمیټې؟
سلام بر شما. در قدم اول تسلیت عرض میکنم به جامعه رسانه‌ای در افغانستان. متاسفانه تا قراره یک سال بعد داشتیم و فعلا نام در یک وضعیت خوبی قرار نداریم. متاسفانه اطلاعات که فعلا بر ما نشان میتنیست که 3 تن از کارمندان رسانه‌ای زن از انعکاس شهید شده و جزئیات تازه در دست نیست. فعلا نام همکاره ما در ننګرهار تلاش دارن که به جزئیات تازه دست یابند.
وحیده فیضی، په انعکاس تلویزیون یو خبریالې باندې مخکې هم برید شوی و ملاله میوند باندې وژل شوی و، په ټوله کې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په ارتباط باندې څه وایې؟ ولې حکومت په دې برخه کې څه کار نه دی کړی؟
متاسفانه موضوع قسمی است که شاید یک قسمت حکومت هم ضعیف بوده، ناکام بوده، چرا که شما هم یادآور شدیم چندین بار است که حملات مستقیم بالای خبرنگارا و رسانه شده. اما برمیگرده بر اینکه خبرنگار نه تنها در ساحه کار بلکه در بازار هم دیگه امن نیست، حتی خانواده خبرنگار در امن نیست. بنابراین من فکر میکنم که یک پلان بسیار بزرگی در راست که ما را سرکوب کنه و ترس ایجاد کنه در دل ما که دیگه ما نتونیم در رسانه کار کنیم. شما ببینید اگر یک خبرنگار یا یک کارمند رسانه یا یک رسانه مورد هدف قرار میگیره یا زیر تهدید می باشد، در او قسمت شاید خوبتر بتونه آدم برش تدابیر بسنجه. اما ای که خودت منهج خبرنگار نه، حداقل میری در بازار بیرون با وجود از آن زیر تهدید می باشی. بنان نفکر می کنم که ما شاید بسیار بسات بلندتر زیر تهدید هستیم، نه تنها در رسانه ما، در محل کار ما، بلکه در جای ها ممکن میریم وقتی که زیر تهدید می باشیم. بدون شک فکر می کنم به برنامه و یک پلان بسیار زیاد بزرگی ضرورت است که بتونه دولت هم در قسمت توجه بیشتر کنه، کمی تکان بخورن، به خاطر که قضیه اول نیست، دوم نیست. ما در یک هفته قضیه دوم است که سر خبرنگار میشه. شما در جریان هستیم که خانواده خبرنگار چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت، فعلا خبرنگار در بازار مورد هدف قرار میگیره. بنان فکر می کنم که توجه جدی حکومت و نهادهای بین المللی که داخل فشار بیاره بالای طرف و ضرورت از دیگه قسمت.
ډیر زیات مننه کوم وحیده فیضی و د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزو د برخې د همغږۍ مشره.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او ازادي رادیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د کورونا واکسین لپاره یو اونۍ اوړي د دغه هیوات د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14 تنه چې ډیر پکې روغتیاي کارکونکو دی واکسین شوې دي. ډیره واکسین شوې کسان وایي د دوی د بدن د واکسین په وړاندې جدي حساسیت ونه خوت. په افغانستان کې کورونا واکسین د هند په مرسته خلکو ته تطبیقیږي. په دې اړه باندې راپور تاسو ته ورسته خبر کو. خو اوس د ازادي رادیو خبريال د ننګرهار له موږ سره خبري کوي. د دوی نبا تازه جزئیات پوښتو. دوی د ننګرهار روغتیا ریاست ته ورغلي دي چیرته چې دغه ټپیان او جسدونه انتقال شوي دي. مهرباني وکړئ موږ تاسو غږ اورو. کراته وایي چې د خپل سترګو لیدلې حال راته وایي چې په الته سر روان دي. د دوی فامیلونه راغلي څه وایي دوی؟
ډیر زیاته مننه. زما سلامونه ومنئ. زه د ننګرهار او زوی روختون ته راغلی یم. دلته د ننګرهار د او زوی روختون د مسؤلینو په خبره چې 15 تنه چې په نننیو دوه جلا بریدونو کې په ډزو وشتل شوي. د دریو جسدونو او دوه پټپی حالت کې راوړل شوي چې 15 واړه مېرمنې دي. درې تنه د انعکاس د سیمایز ټلویزیون د دوبلې د برخې کارکوونکي وي. هغه درې واړه وژل شوی دی او همداراز دوه نورې مېرمنې چې د پیښې په ځای کې وی هغه ټپیانې شوي دي او په ټپي وضعیت کې دلته د روغتون کې درملنې لاندې دي. دلته ګڼ شمېر خبریالان راغلي دي او د دغو پیښو د قربانیانو کورنۍ راغلي دي. خو تر اوسه پورې نه د پیښو د قربانیانو کورنۍ او نه خبریالانو اجازه ورکړل شوي چې لټپیانو او یا له جسدونو لیدنه وکړي. دوی منتظر دي تر څو د دوی تحقیقات پای ته ورسیږي او هغې نه وروسته بیا د دوی کورنۍ او یا خبریالانو ته هم اجازه ورکړي. مسؤلینو سره چې موږ غږېدلي یو هغوی وایي چې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې سیمه کې لومړی برید شوی و چې د زرګرانو په کوڅه کې شوی و. په دغه ځای کې دوه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې خبریالانې په نښه شوي، کارکوونکي په نښه شوي او دواړه وژل شوي دي. تر څنګ دوه ملکي وګړي په دغه خزینه وګړي په دغه پیښه کې ټپیان شوي. یوه بله پیښه بیا د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبی په سیمه کې رامنځته شوې وه چې په هغې کې یوازې د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې یوه بله کارکوونکي په نښه شوې وه چې د سر په برخه کې وشتل شوې وه او وژل شوې ده.
خا مننه کوم. د انعکاس ټلویزیون له مشرانو سره تاسو خبري وکړي، هغه څه ویل چې څه غواخونه ورته موجود وو، که څنګه یا د امنیتي کسانو په اړه باندې څه ویل چې د دوی د امنیت په نیولو کې ولې پاتې راغلي؟
نو د انعکاس ټلویزیون مسؤلینو سره موږ په دې اړه باندې خبرې وکړې. دوی ویل چې شاوخوا درې میاشتې مخکې چې کله دغه ټلویزیون یو خبریاله ملاله میوند وژل شوه، له هغې راهیسې دوی ته ګواښونه وو او د دوی یعنی دغه داسې انګېرله چې داسې پیښې به نور هم رامنځته کېږي. دوی وویل چې وخت په وخت موږ د امنیتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، خو په مقابل کې دوی ډاډ راکړی دی. او دوی اندېښنه خوده چې د دوی د ډاډ سره سره بیا هم دغسې یوه پیښه رامنځته شوه او د انعکاس کورنۍ درې نور غړي په نښه ووژل شول. خو موږ د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل همت سره وغږېدو. هغه د دغه پیښې په اړه باندې که څه هم ډېر معلومات پر نه کړل، خو دې تایید کړه چې درې کسه خزینه کارکوونکي د انعکاس ټلویزیون وژل شوي دي او دوه ملکي خزینه وګړي ټپیانې شوي دي. خو د تر څنګ یادونه وکړه چې دوی د دغو دواړو پیښو نه د یوې پیښې عامل نیولی دی چې د قاري بصیر په نامه باندې وو او دی په رکشه کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې د دې سره یو میل وسله هم نیولې ده. دوی ویلي چې په دغو دواړو پیښو عاملونو پسې نوره لټه هم روانه ده، خو تر اوسه د یوې پیښې عامل نیولی. نو معلومه نن دا چې دغه عامل لا تورن دی او کدا پیښه واقعا هم تر سره کړی ده، خو د په دې اړه باندې نور معلومات پر نکړه.
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو خبريالو چې د ننګرهار لوزوی روختنې له مکسره خبري کولې. د هلته د ټپیانو لیدو ته ورغلی او همدارنګه د ګڼو خبريالانو سره چې هلته د ننګرهار د نننیو لکټر لګو دوه بریدونو څخه مړی او ټپیان ورول شوی دی. البته 15 کسان په دې پیښه کې زیانمن شوی دی. د انکاس تلویزیون خبريالانې چې د دوبلې د برخي کارکونکو وی هغه وجلی شوې دي او دوا نورې خزي هم په بریټ کې ټپيان شوې یو پیخه په قصبي کې شوې ده او بل د زرګرانو په کوڅه کې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ویل دي چې د همدغه وسنې پیخه په تړاوي یو عامل چې قاری باسط نومیده د خبره نیول شوې ده او دوی ویل چې دا بریټ طالبانو کړي وسلوالو طالبانو تر دې د ما په دې اړه څه نه دی ویلي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اوس برا شو د کرونا د واکسین د تطبیق راپور ته په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي د غیواد د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه شپږ زره تنه چې ډیر پکې روغتیايي کارکونکو دی واکسین شوی په دې اړه پام وکړئ د راپور ته
د هرات په حوزوی روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کورونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کوډنوله سخته د ډیرو ناروغانو درملنه کړی او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود.
ما د وارد لست نفر واکسین سوی دی چې د دوی درې نفر موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو او ونه پر نور د موږ کارکونکي اراز او علائم لري، تب لري، سردردی لري او ځان ځان درد کې او نفسنګي هم بعضه ته پیدا شوی وو. بعد د څلور ورځې سات بیا ګرد جوړ شو.
خو د خغلی نیازی همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما ډېر پرې ورو سات 12
وړم ابراز ادبولس په چې واکسین شوم. د 13 ورځې تر ادبولس په جمع وضعیت خنه وو، سخت تبه د ستوني او د ځان درد می درلود. خو شکر له 13 ورځې وروسته اوس ښه شوم.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې ټول جوړ شوی واکسینونه له تزریق وروسته د انټی باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزای
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. په 13 ساعتونو کې 4,425 روغتیايي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 14,595 روغتیايي کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیايي کارکونکو ورپسې خبريالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل شي. یو شمیر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړي او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوز واکسین ورکړل شوی چې 1,00,000 دوز روغتیايي کارکونکو ته، 1,00,000 دوز امنیتي او دفاعي ځواکونو او 1,000 دوز خبريالانو او نورو دولتي کارکونکو ته په پام کې نیول شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونی غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی دی او بحثونه به دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او 13 ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل هڅه کیږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډه په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي.
د مرکزی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي رادیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبري پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبب دواړه لوري وی مطلوبې پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میسته کینی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماشام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته تر سره شو او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ بمداسي دوام لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سرویان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناشتي. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای. هو جمهوري ریاست بیا وایي د واک د لیږد د یوازینۍ لار ټاکنی دی. د جمهور رئیس د وایان مرسال د واخان مینا پال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یو رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو میانمار برما ته هلته نن د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو باندې تاوتریخواله شوې ده. دا تاوتریخواله له څو ورځو راهیسې روان ده. مظاهره چان د پوځي کودتا په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د حکومت پړنګېدو باندې غصه دي او غواړي چې برته یو ملکی حکومت حاکم شي. په دې اړه نوریاس نوری راپور جوړ کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمېنه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانیو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضیه لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هېواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظربند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بیرته د ملکي حکومت د یا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پوز لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې چې نږدې نیمه پیړۍ واګې د پوز په لاس کې وې، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنامي غړي دي، د دې پلوي وکړي چې آنګ سان سوچي او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه اویا کلنه آنګ سان سوچي له کودتا رئیس په عام محضر کې نه دلیدل شوي، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې پروګرام مو واورید. سید سمی عباس له تازه راپورونو سره راغلی. بل پروګرام